دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنونکو زه شکل رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوال طالبان باید د خپل پاتې درې سوشل بندیانو د خلاصولو لپاره د افغانستان د حکومت کمانډو سرتیری آزاد کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغان حکومت په پلان کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. ښاغلی فیصل زیاته کړې ده مخکې لی دی چې د افغان حکومت لخوا درې سوشل طالب بندیان آزاد شي، طالبان باید بندي افغان کمانډویان آزاد کړي. هغه زیاته کړې ده په پلان کې هیڅ تغییر نه دی راغلی، طالبان باید زمنګ کمانډویان آزاد کړي. مخکې لیدې چې افغان حکومت د طالبانو درې سوشل بندیان آزاد کړي، دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې دا اقدام وکړي چې تر څو د سولې د بهیر سره مرسته وشي او د تمې نتیجه ترلاسه شي. په ټول افغانستان کې د شورا د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سبا عمومي رخصتي ده او په پام کې ده چې د کابل په شمول د هیواد په ځینو ولایتونو کې د عاشورا مراسم ترسره شي. په کابل کې امنیتي مامورینو او ولسونو د دغه ورځې د لمانځلو لپاره کلک ترتیبات نیولې دي. د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د هر سات په تیرېدو سره د سیلابونو له امله د مړو شمېر زیاتېږي. چارواکي زیاتوي چې تر دا مهاله د څو شپې مخکې سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 116 تنو ته ورسېده. د پروان د والی ویاندي واحدي شاهکار امریکا غاک ته وویل چې 116 تنه ټپي شوي هم دي. نرمن شاهکار زیاته کړه چې د ژغورنې عملیات روان دي چې په وینا یوازې د نن سهار را په دې خوا تر دا مهاله تر خاورو لاندې د شپږو تنو جسدونه پیدا شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزارت سرپرست وزیر تاشکند ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د برښنا د لیکت یو قرارداد هم لاسلیک کړی دی چې له مخې به یې په 10 کلونو کې افغانستان ته 1000 میګاواټه برښنا ولېږدول شي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د تاشکند او کابل ترمنځ د برښنا د قرارداد په وسو کاری ورځو کې تکمیل شي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیون اوریا د همڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د پاوست تر ټولو جګپوړي جنرال ویلي دي چې د انتخاباتو په پروسه کې او د جنجالونو په حلولو کې پاوست هیڅ نقش نه لري. د امریکا د پاوست د لوی درستانو د کمیټې عمومي مشر جنرال مارک میلی په یو سند کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی د کانګرس غړو ته ویلي دي چې که د انتخاباتو په کمی بڼې جنجال پیدا کیږي، د قانون له مخې دا د امریکا د کانګرس او محاکمو کار دی چې حل کړي، دا د پاوز کار نه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شک ښودلی دی چې ښایي په انتخاباتو کې به ټګي برګي وشي او د دې خبرې نه هم انکار کړی دی چې که انتخابات وبایلي آیا نتیجه به ومني او کنه. د امریکا د لوی درستانو د کمیټې مشر دغه څرګندونې د امریکا د کانګرس د دوه دیموکرات ګوند غړو د پښتنو په ځواب کې کړې دي چې یوه کاپي د رویټرز خبري اجانس هم ترلاسه کړي. جنرال مارک میلی په لیک کې ویلي دي چې د انتخاباتو په پروسه کې د وسلوالو ځواکونو هیڅ نقش نه ګوري. د امریکا د غچوک پوړي نظامي چارواکي ویلي دي موږ به د امریکا اساسي قانون مخ ونړو. په چین کې یو رستورانت ولیدلی دی، 10 کسان پکې وژل شوي. په چین کې دولتي مطبوعاتو ویلي دي یو رستورانت نن د شنبې په ورځ لویدلی دی، لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي او لسګونه نور د خاورو خزلو لاندې دي. په راپور کې ویل شوی دی چې یو دوه پوړیز رستورانت په محلي وخت نن سهار د شانچی په ولایت کې لویدلی. د سنهوا د خبري اجانس په راپور کې ویل شوی دی چې ژغورونکو 45 کسان د خاورو لاندې راایستلی دي چې 10 سمړه شوي وو. په راپور کې ویل شوی دی چې 1 تنه ښکاری او 1 نور سرسری ژوبل شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیون اوریا. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو ګواښ کړی دی که اروپایي ټولنې پر هیواد بندیزونه ولګول، هغوی به د بیلاروس لمین څخه اروپا ته غځېدلې ترانزیتي لارې وتړي. ښاغلی الکساندر د لبنیاتو د یوه فابریکې د لیدلو پر مهال خبرداری ورکړ چې د بندیز لګولو په صورت کې به په خپلو اروپایي ګاونډیانو باندې ټولې هغه ترانزیتي لارې بندې کړي چې د بیلاروس له لارې روسیې ته صادرات کوي. هغه وویل په دې صورت کې به د لیتوانیا پر ځای له نورو لارو د بیلاروس صادرات انتقال کړي. اغلی لوکاشنکو وویل چې سربیا او لیتوانیا د مهال چین او روسیې ته د بیلاروس په لار پروازونه کوي، خو په خبرې کې په بیلاروس بندیزونه ولګول شي دوی به بیا د بالکان او توري بحیرې لارې تجارت وکړي. د امریکا په مرکز واشنگتن ډی سی کې زرګونو کسانو د جمعې پرز د مدني حقوقو د مبارز مارټن لوتر کینګ د یو مشهور وینا د 50مې کالیزې د منځلو لپاره غونډه کړې و. کینګ د نژادي تبعیض په وړاندې د مبارزې لپاره په 1903 کال کې د زه یو ارمان لرم تر عنوان لاندې مهمه وینا کړې وه. د مارټن لوتر کینګ زوی ویلی دی چې دوی اوس د بېوزلۍ، تبعیض او تشدد د له منځه وړلو لپاره راغونډ شوي دي. د می په میاشت کې د پولیسو لخوا د جورج فلایټ په نامه د یو تورپوستي وژل کېدل په امریکا کې د ګڼو خلکو غوسه راپارولې وه. د فلایټ ورور هم پرونی غونډې ته وینا وکړله. ویل چې دی د فلایټ او نورو قربانیانو لپاره مظاهره کوي. چارواکي وایي په نایجیریا کې د سختو سیلابونو له امله 45 کسان وژل شوي دي او څه باندې 26,000 خلک له خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي. دغه طبي ناورین ګڼ کورونه او کروندې له منځه وړي دي. د نایجیریا صدر اعظم بریګي رفینی سیلاب ځپلو سیمې ته ورغلی دی او ژمنه کړې ده چې د کورنیو د ژغورلو لپاره به خپلې هڅې دوه چندې کړي. د وزیرانو شورا خبر ورکړی دی چې د دوشنبې د ورځې را په دې خوا څه کم 26,000 کورونه زیانمن شوي دي. له دې علاوه 40,000 جوماتونه او 40 ټولګي هم نړېدلې دي. په سیمه کې د خلکو څخه غوښتل شوي دي چې امن ځایونو ته پناه یوسي. او وروستی خبر ده چې د امریکا د سینما ستوری چادویک بوزمن چې د تور پلانک په فلم کې خورا زیات مشهور شوی و په 43 کلنۍ کې مړ شو. هغه له 2014 کال را په دې خوا د سرطان په رنځ اخته و. د هغه ملګرو تیره ورځ د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي دی چې چادویک بوزمن د امریکا د لاس انجلس په ښار کې په خپل کور کې مړ شوی. هغه په لومړي ځل د اتلانو د فلمونو په لړۍ مارول کې د یو تورپوستي اتل رول ولوباوه. د تور پلانک فلم د اتلانو د داستانونو یو لړۍ وه چې د اوسکار د غوره فلمونو جایزې ته کاندید شوی وه او څه باندې $1,000,000 یې ګټلي ول. دا فلم ډیر ستایل شوی دی او ډیر مینوال هم لري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو ریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم واوریدل چې د افغانستان د امنیت شورا وایي دوی د طالبانو پاته بندیان تر هغو نسی خوشی کولای څو چې طالبانو افغان کماندو خوشی کړی نه وي. د بلې خوا ارګ وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره د طالب بندیانو د خوشی کولو پر بهیر خبرې کړې دي. فرانسې د یو شمیر طالب زندانیانو له خوشی کېدو سره مخالفت کړې دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه کې لکابله رپورت لري.
له هغه وروسته چې فرانسې د دریو طالب زندانیانو له خلاصون سره مخالفت خود او دوی د فرانسوي سرتیرو قاتلین وبلل، د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون لمړنۍ ټلیفوني خبرې دي. دواړو ولسمشرانو د طالب زندانیانو او له طالبانو سره د حکومت د زندانیانو د خلاصون په پروسه خبرې کړې دي.
رؤسای جمهور فرانسې او
د فرانسې او د افغانستان ولسمشرانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د بندیانو په خلاصون او د سولې په پروسې خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي او اوس د نوبت دی چې طالبان د اوربند په اعلان د سولې له پروسې سره وفا وکړي.
د مصالحې د عالی شورا مشر ویلی چې ښایي دا اونۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر یو امریکایي انسټیټیوټ ته بیا ویلي چې تر راتلونکې اونۍ به طالب بندیان هم خلاص شي. خو د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر لیکلی چې د 300 طالب زندانیانو لپاره د حکومت په موقف کې بدلون نه دی راغلی او طالبان باید کمانډویان خلاص کړي. فیصل ویلي چې اوس د طالبانو وار دی چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم همدا خبره تکراروي.
د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکلادیک سره سم د زندانیانو پر خوشی کېدو د افغانستان د دولت کار جریان لري. تر اوسه د افغانستان حکومت په دغه کار کې وړاندې دی او لا ډیر پرمختګ به هغه مهال کېږي چې طالبان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټولو بندیانو د خوشی کولو ژمنه عملي کړي. د تخنیکی مسایلو په حل کېدو سره به د زندانیانو تبادله ډیر ژر بشپړ شي او مخامخ مذاکرات ته به دننه شو.
خود طالبان وایي سویل شاهین بیا رسنیو ته ویلي کلی چې پاتې زندانیان خلاص شول نو بین الافغاني مذاکرات به پیل کړي. سیاسي سیړونکو فیض محمد زلان وایي خیجر بین الافغاني مذاکرات پیل نشي.
یو ځل د شپږو کسانو چې د استرالیا او فرانسې داو پکې دی وی خند او استاس ښکاری چې هغه خند پورته شوی دی. ما فرانسویانو او استرالیانو د امریکا سره هوکړه کړې له طالبانو سره په قطر کې چې دوی له خپلې دعوې څخه تیر دي دا کسان به قطر ته انتقالیږي. اوس نوې شرط پکې ډاکټر صاحب غنی دوی راباسلی چې د منګه ځینې بندیان باید طالبان راخوشي کړي. دا خپله د یو خنډ او ځنډ په معنا ده. داسې نه ښکاري چې راتلونکې اونۍ دي دا خبرې پیل شي.
د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې تېره اونۍ کې طالبانو ډېر تلفات په بلخ کې اړولي دي.
په تیره اونۍ کې د طالبانو څلور سوه شپږ څلوېښت تورستي فعالیتونو له امله اووه شپېته ولسي وګړي شهیدان او یو سلو نه اویا تنه نور ټپیان شوي دي.
د جګړې د ګرمېدو او د نښتو خبرونه په داسې حال کې هره ورځ ورکول کېږي چې بلور ته د سولې د خبرو د پیل کره نیټه لا هم نه ده معلومه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د طالبانو د تحریک یو پخوانی غړی په دې باور دی چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به په اوربان او د موقتی ادارې پرمېست کې دوه زیات بحث وسی. سید اکبر آغا زموږ د همکار سید سلیمان آشنا ته د یوې مرکې پتریس کې ویلي چې د مذاکراتو په لړ کې باید هڅه وسی چې د خبرو نور پړاوونه په افغانستان کې ترسره شي.
زه فکر کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ضرور خبره ده چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت په مابین کې یو د سلاره جوړ شي چې طالبان وکولای شي چې په افغانستان کې په داخل کې خبري وکړي او په خارج کې وکړي. هغه په لازم ما فکر باندې یګانه داده چې دوه شان مختصي یو هغه شان دي چې هغه سبب دي اطمینان ګرځي چې به اور باندې او دوهمه خبره ما فکر باندې د موقتی ادارې خبره ده یا موقته اداره یا بل کم اداره خو هغه چې اداره وي چې هغه طالبان د دې په دې باندې اصرار کوي چې یو داسې اداره راسي چې هغه اداره کې انتقال د قدرت وسی یعنی کسبه یو بل قدرت راځي یا مثلا بل حکومت راځي یا انتخابات کیږي یا بل څه کیږي یا بل څه کیږي هغه د غي ادارې د لارې وسی. نو زما فکر باندې دا د دسک تر کوم حد چې زه پیژنم د طالبانو په ایجنډا کې به فرض کی دا خبره وی چې د حکومت د انتقال د لپاره به څنګه طریقه جوړ شي چې د بل حکومت راتګ د لپاره زمينه برابر شي.
مګر امدلته په تازه د افغانستان د سرپرست خارجه وزیر خاغلی انیف اطمر یوې غونډې ته وویل چې د مذاکراتو کې یو شرط دام دی چې د افغانستان د حکومت مشروعیت باید په دې مذاکراتو کې ومنل شي. کچیرته دا توپیر دومره اوسی د مخکې نه معلومي بیا خو کېدل شي چې دا مذاکره ډیر وغځي.
نو ا مشروعیت خودی دا خود دوی خبره ده مشروعیت چې ومنل شي نو طالب بیا ولی جنگیږي ولی وجنګیږي ولی دا دونی وخت تبایی رااله ولی شل کاله افغانستان په جنگ کې تیر کړل. دا مشروعیت خبره خو دا د دوی خبره ده دا دغه سوتلې ده د امکان وتلې خبره ده چې دا خبره به طالبان د دوی سره مني او دا به ورتوي چې دا مشروعیت مجمنو ما فکر باندې دا ممکنه خبره نه ده. خو البته دا هم دوی په دې خبرې په جواب کې وایي چې د موقتی ادارې غشتون کې ټول افغانان دي یعنی دا معنا چې که د طالب سره ملګری دي کنه دي ملګری دا سړی دا تحلیل دی چې په افغانستان کې به یو موقتی اداره راشي. مثال د توام د دې بعضی مثالونه وایم اوس مثلا سابقه حکومتونه د حکومت خلک چې ولکه کردې سابو د ملګری وو ا خلک هم د دې طرفدار چې دلته ضرورت ته موقتی ادارې ته.
یو بل پښتنه د خپل د طالبانو په اړه باندې چې دا ټول د افغانستان ولس نړیواله ټولنه دغه د طالبانو سره چې نږدې مذاکرات او خبرو تکین او مشورې کوي دغه بین المللي متحدین اته هم دا یو خبره کوي چې طالبان باید په دغه مذاکرو پروسه کې اوربان وکړي. دوی ولې اوربان نه کوي؟
زه فکر کوم چې د مذاکرې په پروسه کې کوي یعنی بین الافغاني مذاکرات چې شروع شي الته کوي دلته چې د اندش معلومیږي د تحلیلونه د سي رادي چې طالبان لکه ما چې وخت د تحلیل وکي طالبان وای په هغه وخت کې چې ما صفات او د حکومت صفات معلوم سوي نه وي د اوربند په دغه کې کولو کې مر پر راځو یعنی دا معنی چې په هغه وخت کې به د حکومت پر رسمیت پیژني د حکومت سره بند کړي دا یو خبره دوهمه خبره ده چې د ما فکر باندې یو خبره چې تاوانی وکي او د چا د طرف اوس هغه امریکایان و چې دغه د طرف ما فکر باندې دا تاوان هغه ته متوجه دي چې هغه د خپل اتشکم ورسته چې دا توافقنامه امضا و په هغه وخت کې کش کې دوی د طالبانو سره دا پریکړه کړې و چې د اتشکم نور تمدید سي د لسورزو د پاره او په لسورزو کې لکه څنګه چې دوی مسولیت په غاړه اخستي و چې په لسورزو کې به بنجان خلاصيږي او بیا به ولسم اورز بین الافغاني مذاکرات رسیدګي کوي خو دا کار هم کړی و یا خپل مسولیت هم ادا
تاسو ګوري په مطبوعاتو کې او اکثریت افغانان په دې فکر دی او د حکومت په شمول سید چې حکومت یو جهاد دی مګر اکثریت افغانان مدني ټولنه فعالان د پوهنتون استادان پوی متخصصین د څه فکر کوي چې طالبان د پاکستان د حکومت یو ډیر نشدې ډاله ده او غواړي چې د پاکستان خوخه ډیر په افغانستان کې تطبیق کړي او د ورسته سفر اسلام آباد ته دا سه و خودل چې یو خانه پاکستان وی په بندیزونه په لګی په سفرونه به دعوت کوي او د یو ډیر لوی د یو دولت په سطحه پروتوکول ورته ورکی چې دا غوی درناوي او شی ټول مسائل ور سره د افغانستان ملی مطرح کی تاسو دا د طالبانو د مشرتابه چې په قطر کې دی یا په کوټه کې یا په پیښور کې او د پاکستان د حکومت اړیکې څومره نږدې او څومره ټینګي او په کومو ګټو ولاړې غنۍ
دلته د دوه خبرو ته اشاره کول غواړم یو دای چې تاسو ولیدل چې طالبان چې پاکستان تاول واری ولاړه په هغه وخت کې پاکستانیانو د طالبانو سره ډیر بد وضعیت کوي ما تاسو ولیدم نبی الله خپل په بند کې مرسو استاد یاسر په نامه باندې څوک زما سره باندې مو بیا چې د دې ولاړی حالت باندې سو هغه هم تر دغه سو دا ځ خپل و م پاکستانیانو ونی ول و امریکایان چې تسلیم کړم د طبيع باندې و پیجم کال دا چې نور په زوراو طالبان چې هغه د طالب د پاکستان د بندې لیدلې دی حالت باندې سی وی دی نو زه فکر کوم چې دا یو حالات وو دا حالت د طالبانو زوفو د ملک ملکونه دا سی وی چې استفاده پدې کې مفادات پدې کې ویچ په هغه وخت کې د طالبانو سره یو گزاره دوی کوله خدای هم کوله چې طالبان هلته وساتي او خپل ملت وو مذهبي خلک پابدینه کی او دای هم کوله چې امریکایان پابدینه کی دا دواړي پایو کوله اما لیکن وسنۍ حال کې چې دوی نظر واوښتي فکر یې واوښتي د طالبان یو څه په قدرت کې دی ولیدل په قوت کې ولیدل په استقلال او په ازادي کې ولیدل او دا په فکر کې ورګرځي چې طالبان به سبا په افغانستان کې مسلتیږي نو راته اوس لا د طالبانو سره یو د څه گزاره وکړو چې سبا موږ ویلای شو چې د پاکستان په صلح کې موږ حرکت وکړي او موږ چې موږ ډیر کوشش وکړي زما فکر باندې دا د پاکستان خپل د مخه ده
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د کندوز د امام سی پولیس والی کې وسلوالو طالبانو د کلبات لار بند کړی و د دې لارې د خلاصون لپاره افغان ځواکونو عملیات وکړل د 211 پامیر قلی اردو مسؤلین وایي چې په جګړه کې څلور څلوېشتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي نور تفصیل زموږ د خبريال کول رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري
د قندوز په امام صاحب رسوالۍ کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان درلوده نظامی چارواکي وایي چې په دغه برید کې څلور څلوېختنه وسلوال طالبان وژل شوي او هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو غوښتل وینيسي بیرته افغان ځواکونو نیولې دي امنیتی مسولین وایي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو څو تنه مشهور قومندانان هم وژل شوې دي د 211 پامیر قلی اردو مرستیال آدم خان متین د جګړې د تلفاتو په اړه داسې وایي
در مدته 3-4 ورځې کې عملیات پاکسازی انج جریان داشت په اساس راپورای اطلاعاتي او کشفي تقریبا 44 نفر دشمن حتی بیشتر ازو
د تیرو درې ورځو په موده کې چې عملیات روانو د ملي امنیت د کشفي راپورونو لمخې څلور څلوېختنه او یا زیات تر دې دی وسلوال طالبان وجل شوی او ودرشتن نور ټپین شوی دی. په دغه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه هم برخه درلوده چې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو ماسره شوی پوستې له ماسره وژغوري.
دشمن درته سه چهار روز هوایی توپچی و در جنگ رویارویی تلفات بسیار زیاد دیده. ما فکر می
په مخالفینو باندې په تیرو درې ورځو کې توپچی هوایی او ځمکني بریدونه شوی. اوس مهال د غلار د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده او هغه خلک چې له سیمې کوچیدلی او بیرته دی ډاډمن راستانه شي. په قندوز کې د روانو جګړو له امله یو شمیر کورنۍ هم بې ځایه شوې دي چې وسلوالو طالبانو یې په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو. د قندوز اوسیدونکو وایي له هغې وروسته چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوي، د دغې ډلې جنګیالي د لویو لارو د کنټرول هڅې کوي. دوی وایي چې د طالبانو وسلوالې ډلې پوهیږي چې سوله کیږي، نو مخکې له مخکې غواړي چې ځانونه له اقتصادي پلوه پیاوړي کړي. د قندوز بغلان، بغلان مزار شریف او قندوز تخار پر لوی لارو وسلوال طالبان له بارودونکو موټرو پیسې اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس یوازې درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي دا له وخته مخکې ده چې وایي د کورونا وایروس په رښتیا په دغه هیواد کې د له منځه تللو په حال کې دی. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د امیر روغتیا وزارت د شنبه په ورځ افغانستان کې د کورونا د وایرس د درې مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړ. د امیر روغتیا وزارت په ویلامه کې ویلي چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې د څلور ولایتونو اته 50 مشکوکې پیښې معاینه کړې، چې د مینې وروسته د ننګرهار په ولایت کې د دېشو مشکوکو پیښو څخه درې مثبتې ختلي. په سلیلي ساعتونو کې د درې مثبتو پیښو ثبت په تیرو شپږ میاشتو کې چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس وبا خپره شوې، تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله تریکي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په کم شمېر د پیښو ثبت علت روغتونونو ته د کورونا د وایرس د مشکوکو ناروغانو په کم شمېر ورتګ دي.
تېره ورځ هم دغه شان کم ول، نو دا په دې معنا نه ده چې زموږ ارقام ټیټیږي او زموږ به هغه توکي لازم ټیپي توکي چې وي هغه کم وي. نه خیر، په همدغه اندازه باندې مراجعین دي. او
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د شنبې تر ورځې 8 او 3 مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه وزارت د رسمي شمېرونو له مخې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د شنبې تر ورځې 1,302 ناروغان پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 9,950 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت د شمېرونو له مخې اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1,609 فعالې پیښې شته دي. نورالله تریکي وایي چې که څه هم د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیلمن دي چې د کورونا د وایرس پیښې به نورې هم کمې شي، خو دا چې دا ناروغي به په دغه هیواد کې له منځه لاړه شي په اړه یې سوال له وخت څخه وړاندې دي.
واقعیت هم انشاءالله مو خوشبین یو چې ورځ تر بلې به په کمېدو وي، خو بیا هم یو اندېښنه دا ده چې یوه اونۍ وړاندې مکتوبونه پیل شوي دي چې کله 14-15 ورځې بعد شو یا غلیم که خدای مکړه ښکاره نه شول، نو انشاءالله مونږ ورځ تر بلې مونږ تاسو به نزولي حالت روان یو، ټیټیږو به. دغه ناروغۍ چې د کورونا ناروغۍ ده په مکمل ډول به ماتې ورکوو. په همدې اساس روغتیا وزارت هم خوشبینه ده چې انشاءالله که دغه محرم ورځې مخکې لرو په ښه ډول هغه لارښوونې چې د روغتیا وزارت دي عملي کړي، انشاءالله دغه نرخام نور هم په ټیټېدو وي. چې پیسدي هو وسته مونږ د لاسو د پنځلس ترمنځ ده، نو ممکن 50 او بل اخره د خدای په پاس دو کرم او د ولس په همکارۍ صفر تر ټټ شي.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبت پیښو د کمیدو وروسته افغان حکومت د تیر زمري په میاشت کې د پانتونونو او ښوونځیو د بیرته پرانیستلو پریکړه وکړه. په دغه هیواد کې دولتي دفترونه او د کاروبار مرکزونه له وړاندې پرانیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د یو تازه راپور له مخې د کرونا وبا د خلکو اقتصاد ډیر ځپلی دی چې ورسره د اړتیا وړ موادو ترلاسه کولو توانی له لاسه ورکړی دی. دا اداره د ورلد ویژن په نوم د یوې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان په لویدیځو درې ولایتونو هرات، غور او بادغیس کې د شوي سروې په اساس وایي چې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته په دغو ولایتونو کې خلک لا نیسمن شوي دي، چې ورسره پر ماشومانو د شاکه کار په کوچنیوالي کې د ماشومانو ودول زیات شوي او هم په کورنیو کې د خوړو د مصرفولو کچه کمه شوې ده. تر 409 کورنیو څخه چې په سروې کې ترې پوښتنې شوي، 1% ویلي چې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته نور هم قرضدار شوي دي. اوس 1% ویلی شي بیکاره شوي. دا سروي وایي چې د کرونا وبا څخه د زیږیدلو ستونزو له امله چې د خلکو د عاید د کمیدو سبب شوي، 80% په مارکو کې ویلي چې دي تړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واسي. د دې سروي له مخې 6% کورنۍ دي تړ شوي چې خپلې لونې وپلوري او په کوچنیتوب کې واده کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د جمهور غشتونکو په ملي ګوندی غونډه کې جمهور رئیس ترامپ د یو پیاوړي اعلی سر کمانډان په توګه معرفي سو چې د امریکا د دشمنانو پروا نه ساتي او له ملګرو هیوادونو څخه د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. د ترامپ سیال بیا ویلي دي چې دی له دیکتاتورانو سره نه بلکه د امریکا له متحدینو سره دریجه. د خبر نور جزئیات لسمی الله جلال زخواوري.
د امریکا د دواړو غوندونو هغه ملي غونډه چې خپل کاندید پکې په رسمي ډول انتخابوي پایته ورسېده، دواړو غوندونو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه مختلف نظریات وړاندې کړل. جمهور غوښتونکو وایي چې بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې کمزوري کاسته، اما دیموکراتان به دا کوي چې ترامپ نړۍ کې د امریکا د موقف لپاره خطرناک دی. جمهور غوښتونکو وایي چې ترامپ د کورونا وایروس سره د مبارزه په کار کې بریالی دی، اما دیموکراتان وایي چې ترامپ په دې برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي. دواړه لوري دا کوي چې سیال په ټاکنو کې بریالی شي نو د امریکا راتلونکی به تیاروي.
ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو ګوند په کنوانسیون کې د نوماندۍ د قبلولو په وینا کې وویل د هغه دیموکرات سیال جو بایدن یو کمزوري رهبر دی چې هیواد به ویجاړ کړي.
Joe Biden spent his entire career out.
Joe Biden په خپل ټول سیاسي ژوند کې له بهر څخه د ټوکیو په خستو د امریکایي کارګرانو هیلې خراب کړې. د هغوی وظایف بهر ته واستول، سرحدات پرانستل او د امریکایانو ځامن او لونه یې نه پای ته رسیدونکو بهرنیو جګړو ته استول.
د دیموکراتانو د ملي کنونسیون پر مهال جو بایدن چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال و، ترامپ یو خطرناک رهبر وباله چې د غپوینا په نړۍ کې د امریکا موقف خراب کړی دی.
زبداسي ولسمشر وم چې له خپل متحدینو او ملګرو سره به ودرېږم او دا به خپل دښمنانو ته واضح کړم چې د دیکتاتورانو د بانډارونو وخت پای ته رسیدلی دی. د جمهور رئیس بایدن د رهبرۍ پر مهال به امریکا د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د روسیې پر انعامونو سترګې پټې نه کړي.
د دیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ تګلارې هم له دوامدار جګړو سره مخالفت کوي. پر ملي دفاع د کم لګښت وړاندیز کوي او د چین پر تجارتي سیالیو نیوکه کوي. جمهور غوښتونکو سخت کال کومه تګلارې نه ده لیکلې، خو وایي چې په کلي شکل د جمهور رئیس ترامپ د بهرنۍ تګلارې ملاتړ کوي. جمهور غوښتونکو د جمهور رئیس ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ چې تر هر څه وړاندې امریکا نومیږي ملاتړ کوي. دا شعار د 2014 کال په کمپاینونو کې مشهور شو. د بهرنۍ پالیسۍ نور اهداف کورته د امریکایي عسکرو راستنول او پر چین د اتکا پای در رسول دي. د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو د ترامپ د سیاست چې امریکا لومړی ده وستایم.
له دې سره هغه ممکن په ټولو پلازمینو کې محبوب نه وي، خو نتیجه یې ورکړې ده.
دیموکراتانو د جمهور غوښتونکو او د جو دبليو بوش په دوره کې د بهرنۍ چارو د وزیر کولن پاول وینا خبره کړه. هغه وویل بایدن به امریکایي پوځیانو ته پام وکړي.
It comes from the experience he shared
with millions of military families, sending his beloved son off to war and praying to God he would come home safe. He would come home safe. He would come home safe.
And praying to God he would come home safe. And praying to God he would come home safe.
خدای هغه بیرته روح کور تراولی.
د ټرمپ د خبرو عمده تمرکز د کورونا وایروس سره د مبارزې په تناظر کې د چین سره د تجارتي اړیکو او وظایف پاړوي. دغه پوینا ک بایدن ګټونکو شي بیجنګ به بریالی شي. ټاکل شوی د کاندیدان په سپتمبر میاشت کې په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې په ګډون په ګڼ شمیر مسایلو په مناظرو کې بحث وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.